انتقاد شدید داشت.
په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو دی خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشر روزا اوتن بایواله طالبانو غوښتل چې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې هیواد باثباته سوله ییز او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. میرمن اوتن بایواله نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان اوسني واکمنان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په دې هیواد کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې د ټولو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو بشري حقونه خوندي کړي. نن د دسمبر اشتل سم د بشري حقوقو نړیواله ورځ دا او دا ورځ داس وخت را رسیدي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټل طالبانو د بشري حقوقو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یکشنبه په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر کې د بشري حقوقو د نړیوال په ورځ په مناسبت له طالبانو غوښتنه کړې چې د څلورو فعالانو په ګډون د بشري حقوقو د ټولو مدافعانو په خوشي کولو سره د بشري حقوقو نړیوال ورځ درناوی وکړي. د ښاغلي بنټ په وینا جولیا پارسي، منیجا صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزاده د سپتمبر له 19 چې نیول شوی تر اوسه د طالبانو په توقيف کې دي. په عین حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري هم پرونشن به د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د بشري حقوقو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي جولیا پارسي، منیجا صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو نور مدافعان چې د هغې په وینا یوازې د افغانانو د حقوقو د دفاع له کبله په بند کې دي باید خوشي کړي شي. د خورونه نړیوال پروګرام وایي له پاکستان شپه ورځ افغان کورنۍ په جبري ډول استل کېږي. د ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل ایکس شبکه افغاني ټویټر کې د خپل کارکونکو کفایت الله ویډیو خبر کړی چې وایي په تورخم کې افغانستان تل راتک سره سم له دغه کورنۍ سره ځینې اساسي مرستې کوي. پاکستاني چارواکو ویلي په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې څه کم 15,000 افغانان له هغه هیواد استل شوي او افغانستان ته ستنول شوي. له پاکستان د بیا اسناد افغانانو د استلو بهیر د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې ګړندی شوی دی. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکانو هلته له بمباریو او له حماس سخت دریځې ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. بلخوا د اسرائیل د پوځ لوی درسیز وایي هیواد دې ته اړتیا لري چې په غزې ترانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. هر زیهالیوې پرون شنبه دغه څرګندونې داسې مهال وکړي چې د امریکا متحدو ایالتونو د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې هغه پرېکړه لیک رد یا ویتو کړ چې د اسرائیل او سخت دریځې حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کوله. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 200 نور یې یرغمل کړل. په بنگلاديش کې چارواکي وایي د بنگلاديش د اپوزيشن د اومده ګوند 15 غړي په تیر دوه اونیو کې په زندان کې مړ شوي دي. دا خبره د مړو شو کسانو خپلوانو هم تایید کړې. دا پیښه داسې وخت کې چې په بنگلاديش کې د روانې میاشتې عمومي ټاکنو په درشل کې په زورګونو کسان لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلې. د بنگلاديش ملت پال ګوند یا بی ان پی د جنوري د ومنې ته ټاکنې باید کاټ کړي او د صدر اعظم شیخ حسینه بیا ټاکل کېدل ل قاطع کړی دی. دغه ګوند وایي د اکتوبر 28 په پلازمینه ډاکا کې د اپوزیسیون تر پراخ لاریون وروسته د 15 اونیو په مهال د ناڅاپي فشارونو له کبله ټول مشر تباه او څه باندې 200,000 سیاستوال نیول شوي دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن نیپال ته ماتې ورکړه. دغه 500 لوبه افغانستان پیل کړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د 212 منډو هدف وټاکه خو نیپال ونتوانید چې ورکړل شوی هدف پوره کړي. تنکیو زلمیانو خپله لومړۍ سیالۍ د هند په وړاندې بایللې وه. بله مسابقه د روانې سه شنبې په ورځ د پاکستان په وړاندې ده. له پاکستانه دغه مسابقه دوی وګټي افغانستان به نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامه مشر په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن بلل او پر واکمنو طالبانو یې غږ کړی چې د ټولو اساسي بشري حقونو ته غاړه کېږدي. یو نامه دا غوښتنه نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15مې کلیزې په مناسبت کړې ده. په دې اړه په راپور سربیره دا مسله مو د حقوقي چارو له یو پوه سره هم څېړلې.
زمیر کوم چې کچیرې طالبان دغه موازین ونه مني یا د دغه اصولو له نقص نه صریح ډول او په شدت سره نقضیږي، د ده مخنیوی ونه کړي، د دوی د رسمي پېژندلو مسله ځنډنی کېږي.
د افغانستان په اړه په دوحه کې د پیل شوې نننۍ غونډې له حاله مو خبرو چې یوه موضوع بیا هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو څرخي. د کونړ په چاپېدارې ولسوالۍ کې یوه 45 کلنه دښمني په دوستي بدله شوې ده. دا به هم واورئ چې په غزنی ښار کې د ټولو کورونو، دوکانونو، سړکونو او واټونو ادرسونه الکترونیکي او ډیجیټالي کېږي.
د خلکو لپاره یې ګټه دا ده چې په ادرس پیدا کولو کې به هیڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پی ایس کې دی ثبتېږي.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له حاله مو خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه مشر روزه اوتنبایو وای په دې هیواد کې بشري وضعیت کړکېچن دی. یو نامه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کړې. لمه کې د نورو اندېښنو ترڅنګ دا هم ویلي چې هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په اړه غږیږي له نیولو ګواښونو او دغه راز سانسور سره مخامخ دي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي ویلي د افغانانو بشري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقوق طالبانو نقص کړي دي. جزئیات د امید زهین مل پرپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي ایوناما وای سره لدی چې امنیتي وضعیت ښه شبه، خو په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکېچن دی. یوناما نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې. اعلامیه کې لیکلي لنجونو او خوځو سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض چې هغه یې د ورځنی او عامه ژوند لډې روبر خوېستلی روخانه دی. د طالبانو حکومت وایي چې به الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي بیا وایي دوی د غیر قانوني وژنو، شکنجو، خپل سری نیولو او بدني سزا او سپتولو ته دوام ورکوي، مګر هغه کسان چې د بشري حقونو په ملاتړ په ځانګړي ډول د نجونو او خوځو د حقونو په اړه خبرې کوي له خپل سری نیولو، ګواښونو او سانسور سره مخ دي. د اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د افغانستان د باثبات او سوله ییز راتلونکي لپاره د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او د اساس په توګه ورڅخه کار واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د یوناما د مشر روزا اوتنبایواله قول راغلی واکمن چارواکي په افغانستان کې د اوسیدونکو ټولو وګړو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو د ساتنې او ترې د ملاتړ قانوني او لوی مسؤلیت لري. هاخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې د تصویب 15مې کلیزې داسې مهان منزل کېږي چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقوق او بنسټیز ازادۍ نقص کړي دي. خاغلی فائق په خپل اکسپاند زیاته کړي دوا کال کېږي چې نجونې او ښځې لزدا کړو او کار محرومې دي او د افغانانو ژوند، ازادي، امنیت او خصوصي حریم هیڅ ډول خوندي نه دي. په همدې حال کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت ویلي د بشري حقوقو مدافعان باید ونیول شي. هغه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپاند پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقوقو هغه خزینه او نارینه ملاتړي له بنده خوشی کړی چې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره مبارزه کوي. د راپورونو پر بنسټ د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو څلور فعالانی جولیا پارسی، منیجه صدیقی، ندا پروانی او پریسا آزاده هم د اوس د طالبانو حکومت په زندان کې. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ملاتړ کمیټې په یو لیک کې چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د افغان نجونو او ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلاسن ته لیکل د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقونو د زندانداري فعالانو د خلاصون غوښتنه کړي. د دې لیک په یو برخه کې لدوی غوښتل شوی چې د بشري حقونو د ملاتړ او ازادي، امنیتي خوندیتوب، د زندانیانو د شکنجه، د مخکنیو قاضیانو، څارنوالانو او امنیتي ځواکونو د ترور مخنیوي باید د خپل کارونو په سر کې راولي. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت دا غوښتنې او اندېښنې داسې مال مطرح کیږي چې د طالبانو اوسنی رژیم په نړیواله کچه په جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو په نقص تورن دي، خو دوی تل دا موضوعات رد کړي دي.
په راپور کې مو وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتن بایوا په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت کلکیچن بلل او پر واکمنو طالبانو یې غږ کړی چې د ټولو اساسي بشري حقوقو ته غاړه کېږدي. یوناما دا غوښتنه نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې او د بشري حقوقو د نړیوالې لمې د 15مې کلیزې په مناسبت کړې ده. په دې اړه مې د حقوقي او سیاسي چارو له پو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه مخکې دې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پوښتنو ته راشو. د بشري حقوقو دغه نړیواله اعلامیه کې چې 15 کاله مخکې تصویب شوې د افغانستان په شمول دغه اعلامیه موادو ته هیوادونه څومره متعهد دي؟
په ټوله کې متاسفانه د بشر د حقوقو هغه موازین چې د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه او په هغه پورې اړوند نورو کنوانسیونونو کې مسجل شوي دي، په شکل د اشکالو په دنیا کې متاسفانه دولتونو لخوا نقض شوي دي. البته دا داسې معنا لري چې په ځینو هیوادونو کې دا کچه ډېره لوړه ده او په ځینو هیوادونو کې دا کچه ټیټه ده. مثلا ډېر ښه مثال همدا د غزې جګړه، ډېر نږدې مثال همدا ده چې همدا اوس په سرعت سره د بشر د حقوقو موازین تر پښو لاندې کېږي او انساني حقوق له منځه ځي، چې په خصوص د حیات حق چې له ټولو نه اساسي حق ده هغه تر شدید تهدید لاندې ده، یا د صحت حق یا لکه دغو نور. یعنې په مجموع کې داسې ویلی شو چې لوی قدرتونو په دغه ځاویا کلو کې کله کله دې مسلې سره سیاسي برخورد کړي. د امنیت شورا غړي پر اس کې دي، مثلا دا سم د وسوګورې په چین کې د اوغور مسلمانانو سره د چین د دولت چلند د ټولو انساني موازینو ضد ده. او لکه دغه نور مثالونه
لري. د طالبانو حکومت چې تر اوسه نړیوال مشروعیت نه لري، د نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ورڅخه غوښتنې لري لکه د بشري حقوقو او د همدغه د بشري حقوقو د نړیوالې لمې باید ټول هغه مواد دوی عملي کړي د نورو میثاقونو او نورو. طالبانو هم ویلي چې د هغه نړیوالو مکلفیتونو ته چې د اسلام سره په ټکر کې نه دي، که هغه د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه ده یا نور د بشري حقوقو په برخه کې، هغو ته متعهد دي. څه فکر کوئ چې آیا دلته کوم یو تناقض موجود دی؟
ګوره، اصلا د بشر د حقوقو اسناد، بین المللي اسناد چې اعلامیه او کنوانسیونونه او پروتوکولونه په مختلفو یا بیانیه دي، دا بعضی د اصول هغه اصول دي چې دولتونه که حتی د غړیتوب هم نه لري مجبور دي باید رعایت کی. اما ځینې حالات دستی چې هغه منطقوي دي، مثلا بعض ځو کنوانسیون دي چې اواز اروپایي اتحادیه کې تطبیقیږي، اما راول په دې چې د اسلام سره په ټکر کې دي، دولتونه حق لري چې په اصطلاح د ریزرویشن حق نه استفاده وکړي، یعنی بعض مواد ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې هغه اسناد چې د افغانستان مخکنیو دولتو امضا کړي دي، په ډېر کم موارد کې د ریزرویشن حالات پکې لیدل کېږي. نو زه فکر کوم چې د بشر د حقوقو موازین اکثرا د اسلام سره په ټکر کې نه دي، مثلا د حیات حق، مثلا د کار حق، مثلا د تعلیم حق، مثلا د صحت حق، مثلا د تقاعد حق، مثلا د سفر حق، مثلا د خپل نوم انتخاب، مثلا د خپل شغل انتخاب او داسې نور. دا هیڅ یو چې د بشر د حقوقو هغه بنیادین یا په بل عبارت فندمنتال رایټس ورته وایي، دا اصلا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. په بین المللي سطح کې هم اسلام مالک تقریبا رعایتوي او ته متعهد دي.
کراش دې مسلې ته چې د طالبانو دغه حکومت چې تقریبا د واکمنۍ دوه نیم کال پورې کېږي، د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلی او عمده د رسمیت نه پیژندلو یا هم دغه یا لوی خنډ د بشري حقوقو نه رعایتول ګڼل کېږي، فکر کوي چې د دغه سې ورځو او د دغه سې فشارونو چې نړیوالو پر طالبانو راوستي دي، بلاخره به طالبان غړ دې دغه را کېږي چې بشري حقوقو رعایت کړي، په تیرې بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
ګوره، تاسو ډېرې ښه نقطې ته اشاره وکړه. دولتونه برسیره پر دې چې په خپل قلمرو کې مکلفیتونه لري، بین المللي مکلفیتونه هم لري. د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط، د مشروعیت لپاره یو شرط دا ده چې نړیواله ټولنه هغه موازین چې وضع کړي دي او د هغه رعایت یا تطبیق وړي دولتونه باید هغه تطبیق کړي. زه فکر کوم چې که چیرې طالبان دغه موازین ونه مني یا د اصولو له نقص نه چې صریح ډول او په شدت سره نقضیږي، د دې مخنیوي ونه کړي، د دوی د رسمیت پیژندلو مسله ځنډنی کېږي او د ځنډنی کېدو په نتیجه کې یو هغه عمده روش ملګرو ملتو کې وجود لري، هغه دولتونه چې د بشر د حقوق ناقضین دي تر تعزیرات لاند رازی چې دا طالبانو په قبل دوره کې دا یو تجربه درلودل چې دا به طالبانو ته متاسفانه د افغانستان خلکو ته به ډېر درون تمام شي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په باب مرکه و. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ او همدارنګه د بشري حقونو د نړیوالې لمې پنځه اویاومه کلیزه ده. بیا هم له همدې موضوع لرې نه ځو، له خپلو حقونو د ښځو د بې برخه کېدو موضوع د دوحې د فارمات د نننۍ غونډې د بحثونو یوه مهمه موضوع ده. په دغه کې د نړیواله غونډه چې نن پیل شوې سبا به هم دوام وکړي. په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار او دغه راز د افغانستان په ثبات او پرمختګ کې د دوی د ونډې په اړه پکې خبرې کېږي. نور په دې راپور کې
د قطر پلازمینه دوحه د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د دوحې فارمات نړیوالې غونډې کوربه دی چې پکې د نړۍ مهم مسایل مطرح کېږي. د دوحې د غونډې د اجنډا له مخې بعد د غونډې په دوو برخو کې په افغانستان کې د ښځو پر ستونزو هم بحث وشي. د هغې یعنی ښځې لپاره زده کړه، د ټولو لپاره پرمختګ. د قطر د ناورین او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز لخوا د دوحې فارمات غونډې یوه برخه ده چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو په اړه بحث کوي. د دغې غونډې بل بحث افغان ښځې د افغانستان د ثبات سرچینه په نوم د دغه هیواد په ثبات او پرمختګ کې د افغان ښځو د ونډې موضوع ته ځانګړی شوی دی. د طالبان حکومت تر اوسه دغې غونډې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي چې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو ته د دوی د حکومت د استازو بلنه اړینه ده. خو په افغانستان کې له زده کړو محروم نجونې له دې غونډو څه تمه لري؟ له دې ډلې زینت مومند او زلفا محمدي ازادي راډیو ته وویل
کله طالبانو په موږ باندې د پوهنتون دروازې وتړلې، نو د پوهنتون د دروازې د تړلو سره د موږ ټوله هیله خاورې ریسولې. نو دا چې قطر کې غونډه ترسره کېږي، دې لپاره چې نجونې وکولی شي بیرته خپل درسونه او تحصیلات ادامه ورکړي، نو دا هیله لرم او په دې هیله یم چې دا نشست په ګټه وي او دوی داسې یو تصمیم ونیسي چې بیرته د افغانستان نجونو په مخ باندې د پوهنتون او مکتبونو دروازې خلاص.
از زمانی که طالبان در افغانستان حضور پیدا کرد،
له هغه وخته چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی، د نجونو د زده کړې کچه مخ په شات للی. هغوی نور نشي کولای چې داسې دوام ورکړي. په رښتیا چې دغه زیانمنونکې طبقې او هغه کسان چې بهر کې د زده کړې توان نه لري ډېر زیان لیدلی دی.
ځینی یې تحصیل و تعلیم را ندارن. اینا دیدن
د قطر په پلازمینه دوحه کې د شنبه په ورځ د کارپوهانو، افغان سیاستوالو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د افغان ښځو د زده کړې نړیوال کنفرانس په نوم یو ورکشاپ جوړ کړ. دغه مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي دغه کسان ځکه راټول شوي چې ټول شموله زده کړو ته د افغان نجونو په لاسرسي شته محدودیت ته حل لاره ولټوي. ټاکل شوی چې د دغه ورکشاپ موندنې د دوحې د غونډې په یوه برخه کې وړاندې شي. اعلامیه زیاته کړې چې د یکشنبې په غونډه کې به د ټول شموله رسمي زده کړو د بیا پیل لپاره وړاندیزونه وشي چې د ټولنې پر بنسټ بریالۍ زده کړې، د ډیجیټلي حل لارو پلي کول او د نړیوال شراکت له لارې د اړینو مالي سرچینو تنظیمول پکې شامل دي. د قطر د بحران او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز چې په دوحه کې یو خپلواک څیړنیز مرکز دی، ویلي دي چې دوی به په دوامداره توګه هڅه کوي چې د ملاتړ منځګړیتوب او په ځانګړې توګه د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سره د همکاري له لارې زده کړو ته د افغان نجونو او ښځو لاسرسی زیات کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه وزارت داسې څانګې د مدیر یوسف ابن سلطان لارم په حواله د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي. نوموړي د شنبې په ورځ ورکشاپ کې وویل چې قطر د افغان ښځو د زده کړې د حقونو پر اهمیت ټینګار کوي. په اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې دا مسله یوازې د برابرۍ په اړه نه ده، بلکې زده کړې د دوی د اساسي حقونو او حیثیت د ساتلو لپاره یو مهم ګام دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دغه شان ویل شوي چې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د سویلي او مرکزي آسیا چارو مدیر جاک میکو پراستیو د ټول شموله زده کړو لپاره د واقعي او ملموسې حل لارې او د نړیوال ملاتړ د دوام پر اړتیا ټینګار کړی، او د نجونو او ښځو د زده کړې د حقونو د ملاتړ لپاره یې د سیاستونو پلي کول ضروري ګڼلی دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په دوه کلنۍ واکمنۍ کې پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي، او له یو کال راهیسې یې پوهنتونونو ته پر تګ هم بندیز لګول شوی دی. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دا سیدا چې ظاهرا افغان میرمنو نړیوالې ټولنې د بشري حقونو سازمانونو او ډیرو اسلامي هیوادونو ته د منلو وړ نه ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
د اسرائیل پوزنونو ول پتیرو څلور ساعتونو کې په غزې ترنګ کې د سخت دریزو وسلوالو 2.5 اهداف په نخ کړی دي. د پوز په نا په دغه حمله کې د وسلو پر دی پوګانو سمڅو او نورو ساحو حمله شوی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن ویلي چې د تیرو څلور ویشتو ساعتونو پر مهال یې په غزې تړنګ کې د افراطي وسلولو 250 اهداف چې په هغو کې د وسلو ډیپوګانې او د سمڅو شبکې شاملې وي ویشتلې دي. دغو ځواکونو په اعلامیه کې ویلي جنګي جټ الوتکو او د دوی پولیو ځواکونو د حماس افراطي ډلې د ارتباطاتو هغه تاسیسات هم ویجاړ کړي چې د غزې تړنګ په جنوب کې د یو جمعه تر څنګ وو. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې په جنوبي شهر خان یونس کې چې د اسرائیل پوځ کور پر کور جګړه پر مخ بیایي، د سمڅو شبکې د دقیقو بمونو په کارونې سره تخریب کړای سوي دي. په غزې تړنګ کې روانې جګړې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی، په زیاتو روغتونونو کې د مراجعانو شمیر زیات کړی دی. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. بلخوا د اسرائیل د پوځ لوی دریستیز وایي هیواد یې د تړتیا لري چې په غزې تړانګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. هرزی حلیوی پرون شنبه دغه څرګندونه په داس سال کې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو د جمعي په ورځ په ملګری ملتونو کې د هغه پریکړه لیک مساویده رد یا ویټو کړ چې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ په غزې کې د فوري اوربند غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل لوی دریستیز پرون د بیت المقدس په زړه شهر کې یو لړ مراسمو ته په خبرو کې وویل هر ورځ ګورو چې نور تروریستان هم وجل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په غزه کې جګړه ورسله هغې پیل سو چې لومړی حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د فلسطیني بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشی سول.
له خبرونو ور اخوا
د کونر په چاپیداری ولسوالۍ کې 45 کلنه دښمنی په دوستی بدله شو. دغه دښمنی چې د ځمکې پر سر پیدا شوی او په کې څلور کسان وژل شوی او دواړو خواو ته زیات مالی زیانونه اوښتي. دغه روغه جوړه د ځایي سیمه ییزو چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو په منځګړیتوب شوې ده او ګډې جرګې هم پریکړه کړې که چیرې کوم لوري له شوې پریکړې سرغړونه وکړه نو حکومت ته به 5 میلیونه افغانۍ جریمه ورکوي او د تېرې کوونکو په نوم به هم پیژندل کېږي. نور په دې راپور کې
د کونړ چپیداری ولسوالۍ کې د ځایي حکومتي چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو په منځګړیتوب 45 کلنه دښمنۍ پای ته ورسول شو. ملک خان محمد چاچې د دغو دوو کورنیو ترمنځ په روغه جوړه کې زیاتې هڅې کړې. ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دواړو لورو ته یې سوال زاری وکړ چې له وژنو او دښمنۍ هیڅ نه جوړیږي او نور باید سره پخلا شي.
او خو خیره خلک ورشه د ورولی بي ته جوړه کډول دي الله ضرور کې مزمن خبره ومن
دي چې په چا فدره کې څومره دشمنيګاني او دا ورسله ان شاء الله همکاري او دا به ختمي.
پخلاشه به کورنۍ هم په دی خوخه دي چې یو بلته د کمین نیونی ستړیا او ورورژن اخلاص شول. عرب ګل او ممتاز
دې کې ما غټنه ولیدل سچتا و او ډیر زوریدلی او شپه ورځ منډي والی چې یو بل مرګ پسه او زما دی ولسته دا پیغام دی ته هر څوک دښمنی لري او هر څوک د یو بل سره خفقان لري نو د الله درزاده پاره معاف کړي. د دې دښمنی په ځای باندې د امنیت لپاره د افغانستان د ټول افغانانو لپاره کارو چې د زمونږ افغانستان آباد شي.
ډیر په دې خوشاله چې دا کشرې ته بخا نور د غمشرانو په قدم قدم کې نه دی ولس نه مونږ دغه غوښتنه ده چې د جهالت نه راوځي، تعلیم ته مخه کی، ترڅو داسې ناوړه کړنې بیا تکرار نشي.
جرګې پریکړه وکړه کچیر ته لدی ورسته پخلا شوی کورنۍ څخه کوم یو له شوی پریکړې سرغړونه وکړي، د تیری کون کې په نوم به پیژندل کیږي او حکومت ته به 15 میلیون افغانۍ جرمانه ورکوي. د کونړ په چپیدارې ولسوالۍ کې په داسې حال کې د نږدې نیمې پیړۍ دښمنۍ په وروري بدلیږي چې تیر کال د نورستان په ختیځ کې د کشتوزیانو او کامدیشانو ترمنځ دوه نوي کلن دښمنۍ هم ختمه شوي او اوس دواړه قومونه سره یو ځای ژوند کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په غزنی ښار کې د ټولو کورونو، دوکانونو، سړکونو او واټونو آدرسونه الکترونیکی او ډیجیټلی کیږي. د غزنی د ښاروالۍ چارواکي وایي دغه آدرسونه به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن به هم ګوګل کې وي. که څوک غواړي خپل دوست ته خپل کور او ځای لوکیشن او آدرس استوي، نو کولی شي چې لینک هم ورولېږي چې په دې توګه به په ډېر اسانۍ سره دغه آدرس دوی پیدا کړي. د پداس حال کې چې د افغانستان په ډېرو ښارونو کې آدرسونه مبهم دي.
په غزنی ولایت کې د ښاروالۍ ریاست مسولین وایي په دغه ښار کې د ټولو کورونو، کوڅو او سړکونو آدرسونه له ګوګل سره وصلوي. دوی وایي دا پروژه د ښاروالۍ تر چتر لاندې د آدرس ورکونې یو خصوصي شرکت پر مخ وړي. د غزنی ښاروال مولوي محمد نبی حمزه د دغه پروژې د ترتیبولو پر وخت رسنیو ته وویل په راتلونکي یو کال کې به د ښار ټولې ناحیې، کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمرو سره ونوموي او لوحې به پرې نصب کړي. نوموړي وویل تر دا وخته پورې 6000 کورونه، دوکانونه او کوڅې د خلکو په مالي مرسته نمره سوي دي. هر کور او هټۍ به 150 افغانۍ ورکوي او شاوخوا 10 میلیون افغانۍ لګښت پر راځي. حمزه زیاته کړه دا پروژه به د یو کال لپاره دوام وکړي او د ښار په ټولو ناحیو کې شاوخوا 200 کورونو، دوکانونو او د 3000 په شاوخوا سړکونو او کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ دوام لري. دغه نمونه او نمرې به له ګوګل سره د آنلاین آدرسونو په توګه وصل کړي. ښاغلی حمزه زیاتوي وروسته به دغه سیستم الکترونیکي سي. موخه مو له دې پروژې څخه دا ده چې خلکو ته د آدرسونو او ځایونو په موندنو کې اسانتیاوې رامنځته سي. دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن به یې ګوګل وي. که څوک غواړي خپل دوست د خپل کور او ځای لوکیشن او آدرس واستوي، نو کولی سي چې لینک یې ورولېږي څو د همدې په تعقیب آدرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
د خلکو لپاره یې ګټه دا ده چې آدرس پیدا کولو کې به هیڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پي ایس کې ځای کې ثبتېږي او هر څوک بیا کولی شي چې د هغه جی پي ایس نه په استفادې را کوم خارجي بازارونه سي دي خپل موټر کې، خپل ټلیفون کې، بې نیټ او بې مصرفه هغه خپل ټاکل شوي ځای ته ځان ورسوي.
مولوی محمد نبی حمزه د دې اقدام ګټي د آدرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن لارې د پیښو پر مهال د اطفایو او ایمبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. د غزنی ښاروالۍ له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د غزنی ښاریان خوشي څرګندوي او وایي په دې کار سره به د آدرس موندنې په برخه کې دوی له کړاوونو خلاص او په اسانۍ به هدف ترلاسه کړي. حاجي جمعه د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. دی وایي آبادیو کله یوې خوا ښارونه نوي آباد او ښکلي کړي، خو له بلې خوا یې آدرس موندنې پیچلي کړي دي. نوموړی په دې باور دی چې د ښارونو بڼې له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې وي او د مشخصو آدرسونو د نشتوالي له کبله خلک تل له ستونزو سره مخ وي.
بیا مخکې خو خلک ډېر په تکلیف وو چې له نورو ولایتو به مېلمانه راغلل، نورو ځایو به راتلو، نو هغه به په ادرس په ټلیفون هغه بیا نه سوی پیدا. دا ډېر یو غصا شی ده، دا خارج کې موږ لیدلی دی، ډېر غصا شی د امنیت له لحاظه ښه ده، د خلکو د هوسایي لپاره ښه ده چې ټلیفون له مصرف کې مو دغه راځي، کموالی راځي د خلکو او سر درد هم کمیږي، ډېر اسانه پیدا کېږي.
د غزنی اوسیدونکي وایي دی چې کله هم خپلو دوستانو او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي، نو تر نیمایي لارو په خپله ورځي او په خبره یې د مشخص ادرس له نشتوالي میلمه لاس نیولی کور ته راولي. تر دې وړاندې په غزنی ښار کې ټولو ولسونو د مشخصو ادرسونو د نشتون له امله له زیاتو ستونزو سره